هم می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنید و شامل بحث های داغ موضوع باشید. اما پیش از این که برنامه را آغاز کنیم، برنامه اختصاصی که همکارانم برای اجرای آن آمادگی دارن، اخبار را برایتان داریم. ستاره فروغ در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
نخست سرخط چند خبر. یک عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی میگوید گفتگوها میان جمعیت اسلامی و حکومت با بنبست روبرو شده است. مقام های امنیتی بغلان از آغاز یک عملیات نظامی موسوم به البرز 22 در این ولایت خبر می دهند. و رئیس جمهور ایران می گوید اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در جهت برهم زدن توافقنامه اتمی ایران ناکام شده است. تفصیل اخبار. یک عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی میگوید که گفتگوها میان جمعیت اسلامی و حکومت بر سر اختلافها در زمینه منصوری استعفای عطا محمد نور با بنبست روبرو شده است. محمد اسماعیل که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت دو طرف از گفتگوهای انجام شده راضی نیستند و افزود
طرحی که قبلا هم داده شده بود تا حال اون حال دیگه فعلا با بنبست رسیدن که فعلا چی ندارن دیگه، تقریبا هر دو طرف راضی نیان به گفتگو.
به گفته محمد اسماعیل خان جمعیت اسلامی جهت رفع اختلافات یک طرح چند ماده‌ای را به حکومت ارائه کرده است، اما به گفته وی حکومت تا حال این طرح را نپذیرفته است. وی گفت باقی ماندن عطا محمد نور به عنوان والی بلخ و تطبیق توافقنامه سیاسی که به اساس آن حکومت وحدت ملی شکل گرفت دو ماده مهم این طرحند. مقام های امنیتی ولایت بغلان از آغاز عملیات نظامی موسوم به البرز 22 در این ولایت خبر می دهند. ذبیح الله شجاع سخنگوی پلیس بغلان به رادیو آزادی گفت این عملیات مشترک نیروهای افغان صبح امروز آغاز شد. شجاع افزود این عملیات بر ضد شورشیان مسلح در دند شهاب الدین حومه شمالی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان متمرکز است و سپس به گفته وی به دند غوری، دهنه غوری و ساحات دیگر که مخالفان مسلح حضور دارند گسترش خواهد یافت. گفته می شود با آغاز این عملیات نظامی ده ها خانواده در بغلان بیجا شدند. یک پلیس کندک امن و نظم عامه ولایت غور با ضرب گلوله یک همکارش را کشت و سه تن دیگر را زخمی ساخت. مقام ها می گویند این حادثه پیش از ظهر امروز در پوسته امنیتی شاتیخ در شمال شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رخ داد. عبدالرب غوربندی رئیس ارکان کندک امن و نظم عامه در غور به رادیو آزادی گفت تا هنوز دلیل این تیراندازی روشن نیست. به گفته وی پولیس که دست به تیراندازی زده بازداشت شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار میگوید پلیس 283 کیلوگرم چرس را در ولسوالی های سرخرود و بهسود به دست آورده است. این دفتر در یک خبرنامه گفت این مقدار چرس که در دو موتر جا به جا شده بود دیروز کشف و به دست آمد. در خبرنامه گفته شده است که در پیوند به این قضیه دو تن بازداشت شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور ایران میگوید اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جهت برهم زدن توافقنامه اتمی ایران ناکام شده است. حسن روحانی از توافقنامه اتمی میان ایران و قدرت‌های جهان به عنوان یک پیروزی دراز مدت برای ایران ستایش کرده است. آقای روحانی امروز در یک سخنرانی که از تلویزیون دولتی نشر شد گفت
آمریکایی‌ها می‌خواستند در چند روز پیش تعهد بین‌المللی خودشون رو در برجام زیر پا بگذارند. ما در برجام موفقیت‌هایی به دست آوردیم که هیچ وقت از بین نخواهد رفت.
ایران این توافقنامه اتمی را در سال 2015 میلادی با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین امضا کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ به روز جمعه گفت آمریکا از این توافقنامه بیرون خواهد شد، مگر اینکه آنچه او نواقص وحشتناک در آن می‌خواند از سوی امضا کننده های اروپایی اصلاح شود. سایر کشورهایی که پای این توافقنامه امضا کرده‌اند از ایالات متحده خواستند به این توافقنامه اتمی پایبند ماند. حیدر عبادی صدر اعظم عراق میگوید خود را در انتخابات آینده پارلمانی کشورش نامزد خواهد کرد. در نظر است که انتخابات پارلمانی عراق در 12 ماه می برگزار شود. تاریخ برگزاری این انتخابات باید از سوی پارلمان عراق تایید شود. عبادی امروز گفت تلاش میکند یک ائتلاف جدید از کاندیدان تمام ولایت های عراق را ایجاد کند. وی عضو حزب دعوت است. این حزب شیعه عراق با ایران ارتباط نزدیک دارد. اما تحلیلگران میگویند که عبادی نسبت به نوری المالکی صدر اعظم پیشین عراق روابط را با اقلیت سنی این کشور توانسته تامین کند و همچنان روابط بغداد را با عربستان سعودی بهبود بخشیده است. و میلوش زمان رئیس جمهور جمهوری چک در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نسبت به رقیب اصلیش پیشی گرفته است، اما او به حد رای نگرفته که در انتخابات به پیروزی برسد. به این ترتیب این انتخابات در جمهوری چک به دور دو رفته است. میلوش زمان دیروز در شهر پراگ به هوادارانش و همچنان خبرنگاران گفت از مردم می خواهد در دور دوم انتخابات اشتراک کنند.
نخست میخواهم از تمامی کسانی سپاسگزاری کنم که در دور اول انتخابات برایم رای دادن. از آنها میخواهم که در دور دوم انتخابات هم شرکت کنند.
با شمارش تقریبا تمامی آرا، زیمان 38.6% آرا را به دست آورده است. زیمان موقف ضد مهاجرت دارد و طرفدار روسیه است. یجی دراهوش رقیب زیمان 26.6% آرا را کسب کرده است. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری چک که به روزهای جمعه و شنبه برگزار شد، 9 تن نامزد بودند. در دور دوم انتخابات که در 26 و 27 ماه جاری میلادی برگزار می شود، زیمان و دراهوش با هم رقابت می کنند. پایان خبرها. از همراهیتان سپاس. در ادامه برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی پخش می شود.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگره خبرونه لازادی رادیونه.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنی. د عدالت او له فساد سره د مبارزې د دیونی په خبرونه کې زه حسیب الله تلاش ستاسو په خدمت کې یم. شنوندگان عزیز، برنامه عدالت و مبارزه با فساد هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 به طور زنده و تکرار آن هر سه شنبه از ساعت 1:30 نشر می شود. و شما می توانید از طریق شماره های زیل با برنامه به تماس شده و مشکلات و موارد مرتبط با فساد را با ما شریک سازید تا ما آن را با مراجع مربوط شریک سازیم. شماره های تماس ما است 0799-20-35-40 و 0700-822-755. در این آوریدون که در نن روزی خبرونه در مالی وزارت پا زنگری توگه در گمرکاتو پا برخه که در فساد مواردو تا زنگری شوی. اولا مکسر پا خبرونه که در تلیفون پا کرخه در مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی او در خبرونه همیشنه همکار اولا اداری فساد سره در مبارزی علی اداری در اطلاعات و شکایتون در خیستو رئیس وحید الله زاهد مکسر پا خبرونه که دوی تا خراغ لاستوهیم. شنوندگان عزیز، قبل از این که ما موضوع برنامه این هفته را آغاز کنیم، نگاهی کوتاهی داریم به موضوع برنامه هفته گذشته که در مورد موارد فساد در وزارت مخابرات افغانستان بود و خان زمان امرخیل مشاور ارشد این وزارت با ما در برنامه بود و به پرسش های ما و شنوندگان عزیز پاسخ دادن. آقای زاهد، ما از هفته گذشته به این سو کسی به شما مراجعه کرده و کدام موارد را ثبت کرده این یا نه یا خیر؟
و تشکر دلو سب لحر چده مخه زه هم خپل سلامون او نیکی هیلند عدالت و فساد سر مبارزی د خبرونې اوریدونکو ته او همدا تخنیکی همکارانو ته وړاندې کوم په دې حالت شروع او جوړ وسی. قدرمنونکو د یادول وړ بولم چې د خبرونه پونه کې یو ځل له اداري فساد سره مبارزې د عالی ادارې او د ازادۍ راډیو له لارې په ګډه پر مخ بیول کېږي. طلای صاحب تشکر قسمی که شما هم گفتین در برنامه قبلی ما موضوعات بحث شد در وزارت محترم مخابرات که شنوندای عزیز هم سوالات مطرح کردند و ما و شما هم بحثی داشتیم در مواردی که تخطی ها و موارد اکثر مشکلاتی که در بعض از موارد مشکلات را خود نماینده وزارت مخابرات که بود اونها هم پذیرفتن، اما وعده به ای دادن که اینا روی پلان ها و روی سیستم ها اینا کار میکنن، بلخصوص سر دو مورد اساسی که همی جمعاری 10% بود و همچنان همی موضوع ثبت و راجستر سیم کارت ها بود که اینا یک کمپاین سرتاسری در 34 ولایت افغانستان اینا یادآور شدن. ولی متاسفانه در مورد در همین هفته گذشته در مورد خصوصی که ما شما مشکلات بس داشتیم در وزارت مخابرات، کسی با اداری مبارزه و فساد اداری اینا مراجعه نکردن. اگر اجازه تان باشه
بفرمایید.
با معذرت، ما می شماره های تماس ریاست سم شکایات و عقد اطلاعات اداری عالی مبارزه و فساد اداری را به هموطنان عزیز می خواهیم بگویم، اگر یادداشت بگیرن، مشکلات داشته باشند، مشکلات موارد فساد اداری اینا می توانند به بسیار آسانی به اداری مبارزه و فساد اداری به ریاست سم شکایات مراجعه کنند. 070-52-42-425، 070-52-42-424، 070-52-42-426 و شماره اختصاصی 177.
بسیار زیاد تشکر زاهی صاحب. دلته یوه بله ستونزه زاهی صاحب چې زه غواړم ورته وشي اشاره وکړم، هغه ده چې موږ په تېره خپرونه کې په جنبندي کې وویلې د خپرونې د موضوعاتو پر اساس باندې دا چې سیستم نشته او ډېر ژر به دوی دغه 10% مالیې دپاره سیستم جوړ کړي، بل دا چې د 10% مالیې په اخیستلو کې یا په راټولولو کې د فساد احتمال واضح شته او دوی هم تاییدوي. بل خبر دا چې دوی ویل چې د طرزالعمل جوړ کړی دی د سیم کارتونو د ثبت لپاره، او خو وخت نیسي، او دغسې مخابرات وزارت په خپله هم په ځینو مواردو کې له قانونه په ځانګړې توګه د مخابراتي قانونه سرغړونه کړې ده. خدمت تونه په انټرنیټ او په ټلیفوني خبرو کې هم دوی د خوالي ژمنه وکړه، او دا ژمنه هم وکړه چې نیو رهبری به خبر مختګونه ولري. ځینې موارد یا د فساد یا ځینې داسې موضوعات شته چې په هغه کې فساد په ښکاره ډول دی. ضرور نه دی چې یو څوک شکایت وکړي، ضرور نه دی چې یو څوک د هغې په اړه باندې اسناد راټول کړي. د هغې احتمال زه تاسو خپله هغه اداره هر څوک هغې ته ګوته نیسي او وایي چې په دې کې د فساد احتمال شته او واضح فساد پکې شته. دغسې موارد تاسو ولې نه څېړئ یا تاسو ولې نه شئ څېړلی؟
مننه تلای صاحب، غواړم په دوه موردو باندې بحث وکړو. اول دات څنګه کېدای شي یو سیستم وجودونه لري موږ مالیات راټول کړو، د مخابراتو د محصول د قانون کې په واضح ډول بحث وسی چې خوشبختانه مهم په تېر خبرونه کې دی باندې په قانوني موارد باندې بحث وسه چې د مخابراتو وزارت مجبور مکلف دی چې یو شفاف سیستم د مالیاتو د راټولولو لپاره باید ولري. حتی هغه میاد هم ورته ټاکلی و چې په څومره وخت کې باید دوی یو سیستم ولري، بالاخره سیستم باید جوړ کړي، دوی دغه مالیات راټول کړي.
خو په هغې خپرونه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې سیستم نشته، مشکلات شته، فساد شته. رازو یوازې ستاسو برخې ته، یعنی ستاسو دنده په دې کې څه ده؟
رازم بله موضوع دغه طرزالعمل د سیم کارتونو د ثبت موضوع متوسه دیکھیم ځینې موارد دي که زه غواړم په درې برخو باندې بحث وکړم. یو، ولې دغه موضوع تر اوسه پورې نه ثبتېږي یا څنګه کېدای شي چې یوه کمپنۍ سیم کارتونه تولید کړي او بالاخره بدون ثبت په بازار کې دوی عرضه کوي؟ د مالی و د مخابراتو د وزارت خاغلی امرخیل صاحب په هغه ورځ وویل چې موږ اوس هڅه وهاند کوو چې یو طرزالعمل جوړ کړو چې دغه موضوع موږ سیم کارټونه ثبت کړو. دلته څو موضوعګانې دي. یو ممکن یوازنی هدف په دې کې د فرار د مالیاتو نه وي، چې هغه کمپنۍ چې کلاس سیم کارت دوی د ثبت مالیات ورکړي ممکن یو پنځه چې دوی نه دي ثبت کړي او بازار ته عرضه کړي دي او مانن په آزاد بازار کې ستاسو هم ورته یادونه وکړه چې په یا شپېته روپۍ یا پنځوس روپۍ یا سل روپۍ په آزاد بازار کې سړکونو په سر په دوکانونو کې خرڅېږي، ممکن یو هدف دا او دا هم به امکان ولري چې یوازنۍ لاره د فرار د مالیاتو نه یوه ده. دوم دغه موضوع اجتماعي مشکلات موږ ته رامنځته کوي، مثلا زورونه ده یا مثلا ناوړې ګټې اخیستنې دي دغه بدون د ثبت راجستر د سیم کارتونه. درېیمه موضوع د ما په نظر ممکن د موږ دغه بعضې امنیتي ستونزې هم له دغه لارې نه وي. راځم دا چې تاسو ویلې چې سیستم شتون نه لري تاسې ادارې ګورئ، دوه مشکلات موږ لرو. یو هغه مشکلات دي چې هغه د ساحه کاري دي، هغه مشکل یا د هغې ستونزې هغه لنډه وي، یعنی په لنډه موده کې کېدای شي هغه ستونزه ته د حل ټکي کېښودل شي یا د پای ټکه کېښودل شي او له منځه یوسي. یو دراز موده ته ستونزې دي چې د هغې ساحه د کاري یا مثلا دغه ستونزې په یوه پراخه ساحه کې شتون لري. که د وی ادارې کې د قانون څوک غواړي چې په لې کې د قانوني واکونو سره سم کول چې دغه ستونزه په ډېر لږ لنډه موده کې له منځه یوسي، مثلا یو خو مدیر په راز کې یو خو څوک چې په راز هرم د تشکیلاتي کې قرار لري هغه په ډېر قاطعیت او په ډېر جدیت سره باندې قانون د مواد سره سم به عمل کوي او تخطیګانې به له منځه یوسي. اما ځینې ستونزې داسې دي چې د هغو له منځه وړل یوازنۍ په یوه اداره یا هم په یوه بنسټ دا زمانګیري. له فساد سره مبارزه تر اوسه پورې په جهان کې داسې ثابته شوې ده، یا مثلا دغه موارد هغه هیوادونه چې هغوی څه نا څه هغوی دا میزان یې ټیټ کړی ده، دا دوی تنهایي مبارزه نه بولي، یعنی دا په دې معنی چې ټول وګړي ټولې ادارې ټول مامورین د دولت ټول عامه کارکوونکي ځان په دې مکلف ګڼي چې موږ باید د دې ناوړې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړو. اما دا په دې معنی نه هم نه ده چې موږ په دې ارتباط کار نه ده کړی. ما د تاسو کې په یادې په تېره خپرونه کې ما ویلې چې موږ په مختلفو بخشو کې په دې باندې کار کړی، اما دا هم زه زم وایم چې دا کفایت نه کوي. یوه اداره چې مثلا تشکیلی څومره ده، د هغه کاري صلاحیتونه څومره دي، دا به څنګه وکولی شي چې د دیرش کلن یا د درې لسیزو نه وړاندې ناورینونه ناخوالې د آګاهۍ د کچې ټیټوالی د قانون نه رعایت کول دا به څنګه وکول چې یوه اداره چې د نورو ادارو دوی سره همکاري نه وي، د عامه هیوادوال دوی سره همکاري نه وي، دا به یې له منځه یوسي.
خو میم زه به این موضوع کې شما گفتین ما اقدامات کردیم، چرا اقداماتتان ملموس نبوده؟ یک سوال. سوال دیگر میخوایم به یک شکل متفاوتر مطرح بکنم، که فکر بکنین شما هم عین صلاحیت یک پلیس دارین، پلیس به خاطر از بین بردن جرم و به خاطر جلوگیری جرم هستن و شما به خاطر از بین بردن فساد و جلوگیری از فساد هستین. در شهر یک کسی قتل میکنه و شما همونجا موجود هستین، در پیشروی مردمی کار میکنه، شما منتظر از این میباشین که باش من همینجا به جای خود استاد میباشم، یک کسی از این قتلی که در پیشروی من صورت گرفته از این بیا برای من شکایت بکنه، بعد از اون برم او قاتل دستگیر بکنم، یا این که شما به خاطر از این که اونجا پیشروی شما این کار صورت گرفته شما اقدام میکنین. منظور من این است وقتی شما میبینین که قدر یک فساد کلان که شما هم من هم پشنونده های عزیزم خود ادارات مربوطه هم ایره قبول میکنن که در اینی موضوع یا در بخش اخذ مالی از کردیت کارت ها یا در بخش خدمات مخابراتی مشکلات وجود داره، فساد وجود داره، اینه میگه دقیقا یعنی چرا اقدام دقیق صورت نمیگیره یا چرا منتظر عزیزی میباشین که یک شکایت صورت بگیره و شما یک اقدام ملموس و همه جانبه انجام بتین؟
تشکر طلا صاحب. سوال شما بخش های مختلف داره، اما ای به این معنی نیست که اداره مبارزه با فساد اداری کار نکرده. اداره مبارزه با فساد اداری قسمی که پیشتر هم گفتم مطابق به صلاحیت خود اینا کار کردن و ببینید در قانون واضح هست که در کدام اوقات ارگان های کشفی که مطابق صلاحیت خود اینا رسیدگی میکنه یک بحث جدای قانونی هست که در کدام موارد هست. ما که روی پلان ها ما کار میکنیم و یا مثلا مواردی که با ما رسیدگی میگیره که ما کار میکنیم، او را ما در برنامه قبلی ما هم یادآور شدیم که با کدام مواردی رسیدگی کنه که مثلا پرداخت مالیات شرکت ها بود یا مثلا بعضی از تخطی های دیگی بود که مکمل ما سر از او بحث کردیم. آمدیم به ارتباط از این که بازم میگم که برای مشکلات فعلی صلاحیت فعلی اداره مبارزه با فساد اداری و یا مثلا به تنهایی کار کردن در یک مشکل سرتاسری که طبیعتا در بعض از موارد افراد عامه یا مثلا هر فرد کوشش به این میکنه که به نفع خود یک کار انجام بده، این مبارزه یا مجادله به همچه مشکلات بتنهایی زمانگیر هست که یک اداره مطابق با مصالحه که ما بازم میگیم که صلاحیتی که فعلا اداره مبارزه با فساد اداری داره این کفایت نمیکنه، این صلاحیت ها باید بیشتر تر شود تا ما بتونیم که تا حدی رسیدگی به این مشکلات شود. و موضوع دوم که اگر ادارات در این مورد همکار نباشه، فرموده شما درست است. شما ببینید یک مثال، شما در مورد پلیس گفتین، شما تشکیل یک حوزه را ببینید، باز تشکیل یک قماندانی را ببینید، تشکیل یک وزارت را ببینید و تشکیل اداره مبارزه با فساد اداری را ببینید که ما چقدر تشکیل داریم و با چی یک چالش بزرگ سرتاسری ما مبارزه میکنیم، آیا این کفایت میکنه؟ نه خیر. ما باز میگم که با نیاز از با صلاحیت های بیشتر، نیاز از با کادرهای مسلکی، نیاز از با پرسنل بیشتر تر.
بسیار زیاد تشکر. یو بل موضوع زایسی په هغه غوړمو پخته مغه ده چې په تیر خبرونه کې په ټول خبرونه کې چې د اداراتو مسولین دلته راتلل او زموږ سره په خبرونه کې ګډون کوو، دوی تر ډیره پورې د دوی د خبرونه داسې ښکارېده چې دوی هر څه لپاره یو ځنګړی سیستم نه لري. دوی یوازې یو طرح جوړ کړی دی، هغه طرح هم نامل کون کې د یو ښه مثال کولی شو دغه وروستی پایې چې کېنول شوی دی چې نه اطفایی موټرونه د لغې تیریدی شي، نه امبولانس تیریدی شي، نه نور موټرونه د ښځینه تیریدی شي. یعنی ګورې دا یو اصولا منطق نه لري، یعنی یو طرح جوړ شوی ده، سیستم کار نه کوي. اساسي پوښتنه مې دا ده چې ولې ډېری ادارات اگر فرد محوری چه ارتوائی یا پا یو زنگری وزیر پوری عدل دیدی چه دا وزیر نوی وزیر راقلی دا با دیر خی کارون تر سر اگری خی پرمختگون باول دی، یعنی هر چه دیو فرد پوری تر دیدی، ولی یو اساسی سیستم نشته.
بنانه تلاشب دی قانون کارکنان خدمات ملکی قانون که دست ذکر سوی چه استخدام باید پاساز شایستگی و لیاقت صورت عمومی. دی مثال پر دول زه دغه نن دلته راغلیم تاسو سره مخامخ یم که چېرې تاسو یو مسلکي قدر دلته نه وئ، یا مثلا تاسو مسلک ژورنالیزم نه و، د تاسو مسلک رسنۍ نه و، نو ممکن د کوم خبرونه باندې چې اوس روانه ده دا به هغومره ګټوره نه وي چې څومره موږ ته نه توقع لرو. یو دوم، پلان باید مسلکي جوړ سي، او مسلکي پلان څوک جوړوی سي چې مسلکي قدر هلته استخدام سوی. مثال په ډول که موږ یو مسلکي پلان جوړو د وزارت ساتنه لپاره، یا مثلا د ښاروالۍ لپاره، یا مثلا د مخابراتو ټکنالوژي وزارت لپاره موږ جوړو، یا د مالی وزارت لپاره موږ جوړو، که دلته دغه پلان یا هغه څوک چې پلان باندې کار کوي تخصص نه لري، مسلک یې نه وي، نو طبیعي خبره ده چې موږ به هغه اصلي محور، هغه اصلي لاره به پرېږدي، موږ به په بله خوا روان یو. نه تنها دا چې موږ به هغې نه ګټه اخیستي، بلکې موږ په هغې کې تاوان کړي، منابع هم په هغې باندې مصرف شوي، بودجه هم په هغې باندې مصرف شوي، وخت هم په ضایع شوي، او موږ به د هغه د حل لارې د ستونزې لپاره نه یې لټولې. زه بیا هم وایم که چیرې استخدام په اساس شایستګي او لیاقت وسي، پلانونه په اساس تخصص جوړ سي، طبیعي خبره ده چې دغه کومې ستونزې چې موږ نن لرو دا به سوال لپاره نه وي.
ولې نشته؟
دا په خپل سرغړونه ده قانون نه چې ول نه کیږي. د مثال په ډول محمد که تاسو ویل چې کچیر موږ ته په قانون کې وضاحت لري، طبیعي خبره ده چې هر اداره چې رامنځته کیږي، هر پروژه او هر پلان او هر سیستم چې جوړیږي، دا د قانون د صلاحیتو د قانون واکو سره سم جوړیږي. هیڅ اداره بدون د قانونی واکونو نه، بدون د قانونی ساحې د کار نه رامنځته شوې نه ده. اما په هغه کې یوازنی بحث سوی ده، باید موږ رفتار د موږ سلوک باید قانونی، اما چې نه کیږي تخلف ده د قانون نه، او څوک چې متخلف ده هغه باید مجازات شي.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو. تاسو کولی شئ په خپرونه کې ټلیفون وکړئ، له خپرونې سره اړیکه ونیسئ، او د ګمرکونو یا د ګمرکاتو په برخه کې د فساد مواردو ته اشاره وکړئ، او په دې اړه خپل شکایتونه له موږ سره شریک کړئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995030 0925255. دغه راز د مالی وزارت ویاند ښاغلی اجمل حمید عبدالرحیمزی هم هڅه کوو چې له موږ سره په خپرونه کې یوځای شي، او په دې اړه باندې ستاسو پوښتنو او شکایتونو ته ځواب وایي. خغلی زید، تر دې چې خغلی ابراهیم زید له موږ سره په خبرونه کې یوځای کیږي، غواړم د ګمرکاتو په برخه کې هم ستاسو نظر واخلم چې د ګمرکاتو په برخه کې تاسو څومره څېړنې درلودې، کوم موارد درلود؟ خب مخکې له دې چې تاسو پوښتنه ته ځواب ووایې، خغلی ابراهیم زید له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی عبدالرحیمزی، خبرونه ته خراغ لاست.
مننه. سلامونه او ښه چارې تاسو میلمنو او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیمزی. زموږ د نن ورځې خبرونه د مالی وزارت په ځانګړې توګه د ګمرکاتو په برخه کې د فساد مواردو ته ځانګړې شوې، او له موږ سره تاسو په خبرونه کې یاست، او د اوریدونکو او زموږ پوښتنو ته به ځواب وایست. خب رازم دې پوښتنې ته خغلی عبدالرحیمزی، چې تاسو په ګمرکاتو کې د فساد موارد څنګه ارزوئ؟ له دې نه پیلو چې تاسو په د ګمرکاتو په برخه کې د فساد موارد څومره وینئ؟ خمنه
تاسو له برنامه څخه کچېرې زه د مالی وزارت اوسنۍ رهبرۍ د تیرو دریو کلونو او وضعیت یو اشاره وکړم، فکر کوم که داسې ستاسو پوښتنه هم ځواب سي او نورې پوښتنې هم.
ډېره زیاته مننه.
په تېرو دریو کلونو کې د ملي عوایدو ګراف چې په دې کې عمده برخه ګمرکات تشکیلوي، زمونږ د ملي عوایدو ګراف 1.1 میلیارد افغانۍ ته رسېدلی، او که چېرې بیا دا درې کاله مخکې 1993 سره مقایسه کړو، هلته د مکمل کال عواید 9 میلیارده افغانۍ وه. یعنی په تیرو دریو کلونو کې د ملي عوایدو ګراف د 9 میلیارد افغانۍ څخه 1.1 میلیارد ته رسول، دا خپله د دې معنی ورکوي چې موږ فساد سره عملي مبارزه پیل کړې، د افغانستان په عایداتي سرچینو کې مو اصلاحات رامنځته کړي، او د استخدام په برخه کې مو تلاش کړی چې هغه اشخاص د افغانستان په عایداتي سرچینو کې پر دندو وګمارل سي چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه دفاع کوي. د عوایدو وضعیت چې دغه حالت کې قرار لري، موږ په دې بحثونه نه کوو، او دا ادعا هم نه کوو چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت صفر ته تقرب کړی، اما دا ادعا کولی شو چې د پخوا په پرتله د فساد موجودیت کم شوی، اګراف یې ټیټ شوی، په لحاظ هم داره چې د افغانستان د خلکو د همکارۍ په نتیجه کې، په ځانګړې توګه د ملي سوداګرو د همکارۍ په نتیجه کې، موږ په دې وتوانېږو چې د فساد په برخه کې، البته د مبارزې په برخه کې، لا نورې لاسته راوړنې ولرو.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیمزی. خدای دې وکړي چې ډېره تخصصي او ستونزمنه پوښتنه نه وي. هغه دا چې تاسو وویلې په له تېرو دریو کلو راهیسې اوس د افغانستان عواید 1.1 میلیارد افغانیو ته رسېدلي دي.
بله.
څه فکر کوئ، یعنی ستاسو په نظر په دې کې به څومره احتمال د فساد وي؟ یعنی 200 میلیارد افغانۍ کې د افغانستان عایدات وي، او 1.1 حاصل کړي 1.5 میلیارد عواید په فساد کې، د فساد له امله ضایع کیږي، 50 میلیارده کیږي، 100 میلیارده کیږي، یعنی هغه آخري کچه د عوایدو تاسو تر اوسه تقریبي سنجولې ده؟
هر کال موږ د افغانستان د اوسنیو شرایطو پر اساس په خپله ملي بودیجه کې ځان ته د عوایدو په برخه کې هدف ټاکو. په 1994 کې زمونږ لپاره ټاکل شوی هدف دا و چې په یو کال کې مونږ 114 میلیارد افغانۍ ټولې کړو چې دا سنجش شوی و. اما خوشبختانه د کال تر اخره پورې مونږ نږدې
بلی
بیگی اینزن اوی که زمان تا کلتوی هدف 112 میلیارد افغانۍ تو رسیدن، اما ده کال پا آخره کشی در شم ده قوسو موگ 115 میلیارد افغانۍ تلاسه کرد، یعنی ده هدف سخزیات آوائید. پشپک نوی که چه شروع از مخ که مالی کال خلاسه، چون ده قوس با در شم نیتا مالی کال خلاسه گی، زمان لپار هدف 125.15 میلیارد افغانۍ و چې د کال په جریان کې تر اخره پورې دا غوایت ترلاسه کړو. اما د قوس په دیرشمه موږ 109.13 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ، یعنی د ټاکل شوي هدف څخه 16.6 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. هر کال زموږ هڅه دا ده چې څومره چې اصلاحات راولو، څومره چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې سیستمونه جوړو، هماغه اندازه زمونږ د ټاکل شوي هدف مقدار لوړیږي. په اووه نوي کې هم زمونږ هدف لوړ شوی، یعنی مونږ تقریبا 109.3 میلیارده ځان ته هدف ټاکلی. نو تاسو خپله فکر وکړئ، کله مو چې نظام نوی شروع کړو، موجوده نظام 114 میلیارده ټارګټ و، اما اوس زمونږ ټارګټ 109.15 میلیارده ده. دا هر کال همداسې لوړیږي، او زمونږ هغه لیدلوری هم همدا ده چې د کال په تیرېدو سره زمونږ د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي، اصلاحات زیات رامنځته شي، او تر څنګ یې د فساد سره د مبارزې په برخه کې په جدیت او قاطعیت دغه خپله تګلاره تعقیب کړو.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالرمزی. اما شما پیشتر گفتین که فساد به صفر پایین نامده، اما فساد وجود داره، اما به او اندازه نیست که ادعا میشه. اما موضوع اساسی است که بسیاری ادارات یک بخش دارن بر در مورد بخش نمو زیان مننه یا هم آسیب پذیری هست. در بخش آسیب پذیری یکی از اصولش هم همی است که ما موارد از کدام نایه ها ضربه میبینیم و یکی از اون میشه فساد باشه. از امی آسیب پذیری که شما پیش بینی کرده این چقدر فکر میکنین که امی فسادتان از لحاظ فیصدی یا از امی گراف فسادتان تا چی حد است؟
ببینین، موجودت فساد، ما در صحبتهای خود هم اشاره کردم که ما هیچ قاعده ها نمیکنیم که گویا فساد به صفر تقرب کرده. اما ای اداره می کنیم که در مقایسه با سالهای قبل، در مقایسه با نظام قبلی، موجودیت فساد اما گرافش پایین آمده.
یعنی تو چی حد پایین آمده؟ ببینین آقای عبدالرمزی، اگر از 100 فیصد پایین به 90 فیصد هم پایین است، 85 فیصد هم پایین است، اما گرافش
فیصدیش بگذارن که برقام برتان بگه. وقتی که عواید ملی از 99 میلیارد افغانی به 170 میلیارد افغانی میرسه، خود از ارقام صحبت میکنه که تا کدام حد ما مبارزه کردیم. اما باز هم ما ای را بیان میکنیم که انوس هم در منابع داتی افغانستان ظرفیت از این وجود داره که به مراتب گراف عواید ملی ما بلند بره. اما ای را شما شاید با ما قبول کنین که از بین بردن فساد یا تقرب از او به صفر چیزی نیست که در یک سال، پنج ماه، شش ماه آدم توقع کنه. این یک موضوع است که با گذشت زمان، با یک پروسه مدت طولانی است که ما بتانیم با هدف نهایی خود برسیم. اما وضعیت 3 سال ما با مراتب اگر در مقایسه با 14 سال گذشته مقایسه کنیم با مراتب خوب است.
بسیار زیاد تشکر عبدالرمزی صاحب. برمیگردیم به شما انشالله. یک شنونده داریم، سوال دارن، سوالشان هم مطرح میکنن و دوباره به شما برمیگردیم. خغل فضل هادی وردک ل وردک نه خغل وردک میره بنیو که خبرون تا خرق لست.
سلام محترم تلال صبح، سلامون اتاسو تا محترم رایمزو صاحب تا برونده کام خدا دیو کلی چی رو جور با تام همچینو. نو د مو پښتنه سوال دغه دی، واقعا مشکلات شته دي، بدبختی شته ده. نو د مخکو وختو کې زه یې اداره ته ولاړم، تلاش شد په اداره کې د دیو چوکیدار نه نیولې، تو غمز تکا سپور ټول یاد کاکا زای و د مو زای و نو په صد موجوده شته ده خو بعد وختونه چې به ګمرکاتو کې مشکلات شته دي نو د رایزو زو نه مو دغه پښتنه ده چې څنګه د شي د دوه نه د دوه نه په ویلو خو نه کنه نه کی ویایو نو عملی کور با څنګه وشي با څه وکوم آیا ملت هم یو باید یو څه وکړي که ټول افرام په حکومت باندې بعد ورونه چاول شي حکومت څه باید ملت هم در دیخ پلا وکا دست نه چه موگو تاسه هر مشکل تول حکومت را کوچه یا را در کتول کار ده روده دیم حکومت را که کالی دیم حکومت را که نه و تاسه همکاری مهمه داده ملت نو چنگی که دلی در حال شی
دیر از اتمنه نخاقل وردک آقای عبدی رحیمزی اتمن سوال آقای وردک گرفتین
دیر وردک صاحب سوال مواخست لدوی سخمانه نه یوی موضوع ته دوی اشاره وکړه چې واقعا همکاري سره تاموسی مونږه بار بار دا خبره کړی چې کشر د افغانستان خلک وړي چې د افغانستان پایداری سرچینو کې فساد لمنځه لاړ شي ځکه بیت المال د افغانستان ملت پورې ارتباط نو سکتور خصوصي له مونږ سره همکار پاتې شي کشر دوی ادا کوي چې ګواکې په مالیاتي ادارو کې فساد شتون لري دغه د سکتور خصوصي څخه مو هیله داده چې کشر زمونږ کوم مامور و فساد خکیلی تا سورت فرصت ما ورکوه چه دوی فسادو کی کله چه فساد تر سر اکی گی بیادا با طول کدیسی را سر او منی چه فساد چه رمز اکی گی دو دلی اشتول نری ده خلق و پیدا یو زما مامور اما مقابل لو رئیس اوگ ده دوی ده فرصت ورنکی یو دوم در رسانه و سخموهیل ادا ده چه لمنگ سر همکار پاتستی تحقیقاتی گزارشونو پو جوڑاولو که دوی کولیسی پا دغه برخه که ده افغانستان حکمت تر سنگ پاتستی او تر څنګه بیا موږ فساد د مخنیوي لپاره او د عوایدو د لوړوالي لپاره درې عمده دلایل موږ مشخص کړي چې په هغه تګلار روان یو. اول دا چې د استخدام په برخه کې محاسبه کړي چې وردک ته اشاره وکړه چې روابط شرط پر اساس ترجیح ورکړي هر هغه څوک چې د هر ژبې هر سمت او هر طبقې څخه وي ظرفیت و توانایی ولری د مالی وزارت دروازه دوی پر مخ خلاصه ده دا یو دوم مدا که د افغانستان پایداری سرچینو کې په ګمرکونو کې په مالیاتي شعبو کې موږ ځینې سیستمونه فعال کړي لکه د اسیکوډا سیستم سیکتا سیستم ای پیمنټ سیستم دغه سیستمونه خوبی داده چې له یوې خوا موږ سره د شفافیت په برخه کې کومک کوي بیا بل مقابل د سکتور خصوصي سره د سهولت یا د اسانتیاو د رامنځته کېدو په برخه کې کومک کوي دریم کار مو دا کړی چې د استخدام په برخه کې د زر و زور تابعیت مو نه ده کړی د بیرونی فشارونو تابعیت مو نه ده کړی هر هغه څوک چې د تجربه او تخصص ترڅنګ پاک بکګراوند ولري د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه وکړي هغې ته مو لومړیتوب ورکړی چې دوی د افغانستان پایداری سرچینو کې کار
وکړي
د دغو دلایلو پر اساس موږ په دې توانېدل یاستو چې د افغانستان د ملي عواید وضعیت بهبود خاطر بوزو
ډیر زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیمزی تاسو د دوی د ټلیفون اړیکه پرې شوه ګرچې دلته ډیرې زیاتې پوښتنې دي د دوی د څرګندونو په اړه باندې موږ هڅه کوو چې له دوی سره بیا اړیکه ونیسو ښاغلی زاهد تاسو د ښاغلی عبدالرحیمزی ځوابونه واورېدل زموږ پوښتنې پاتې شوې انشاءالله کوشش کوو چې دوی سره اړیکه ونیسو او د اړیکې په ټینګولو سره به له دوی پوښتنې مطرح کړو خو راځو دې ته چې د ښاغلي عبدالرحیمزی څرګندونو سره زه خو د هغه پوښتنو پر اساس باندې چې زه یې لرم او دلته ځینې راپورونه هم ما سره شته چې بلې ښاغلی عبدالرحیمزی
نو د دغو درېو عواملو په نتیجه کې موږ په دې وتوانېدو چې د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي ولې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې په راتلونکو کلونو کې زمونږ هڅه دا ده چې نور هم زمونږ د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي او نور هم موږ په پایداری سرچینو کې اصلاحات رامنځته کړو تر څو هغه ورځ راورسیږي چې زمونږ اتکا د نړیوالې ټولنې د مرستو څخه کمه شي او د عوایدو په لوړوالي سره زمونږه سهم د افغانستان په ملي بودیجه کې زیات است.
ډیر زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیمزی. خو زه به تر اگرزه تاسو ته هغه ده چې تاسو د ورستی کال په اړه باندې ویل چې تاسو په ورستی کال کې ډیر زیات عایدات درلودل د تیرو کلونو په پرتله باندې خو مصر یو راپور دی هغه په ایکو غونډه کې ایران ویلیو چې په 2014 مالی کال کې افغانستان ته 2,502,000,000 ډالر دوی صادرات درلودل. په داسې حال کې چې هغه سیستم چې اسیکودا تاسو مخکې نوم واخیسته د افغانستان په اسیکودا سیستم کې د دې هغه ارقام چې ثبت شوي دي څه باندې 1.5 میلیارډ ډالر ثبت شوی دی، یعنی څه باندې 0.5 میلیارډ ډالر ثبت نه دي او دا هوایي تیر شوي دي. یعنی 0.5 میلیارډ ډالر دا د افغانستان د عایداتو لپاره ډیره لویه ضربه نه ده.
ګوره د دې لپاره چې بل خصوص زمونږ په سرحدونو کې سرحدي ګمرکونو کې د دغه ډول ستونزو مخنیوي وسی، موږ دوه کار کړ. یو کار دا چې کمیسیون مشترک دو جانبه چې دوه اړخیز کمیسیون موږ لرو د بیلابیل هیوادونو سره چې پاکستان هم پکې راځي، ایران هم راځي، شاوخوا 12 یا 13 کمیسیون سره موږ کمیسیون های مشترک تجارتي او اقتصادي تر دې عنوان لاندې لرو. صحیح ده، په دغه مجلسو کې هم دغه د ارقام او د معلوماتو د شریکولو او د سیستمونو د نخلیدو خبره کیږي، او چې دا موږ سره بیا په دغه ادعاو یا دغه مسایلو برخه کې کومه کوي. دوم، موږ د دې لپاره چې د خلکو د اطمینان ورکو چې دغه کاري پروسیجر سره هم د اسناد په کوم حالت کې دي، موږ د یوې معتبرې کمپنۍ سره هوکړه لیک کړې چې دوی د دغه مواردو بل خصوص د دغه وارداتو کوم مسایل چې دي په دغه برخه کې دوی خپل پلاتنه وکړي، گزارش باندې کار کو، دا بیا موږ ته باندې افغانستان خلکو سره شریکو. ولې بیا هم تاکید زموږ پر دې ده چې په دغه برخه کې ملي سوداګر باید افغانستان حکومت سره همکار پاتې شي، کچېره په ګمرک کې مشکلی یا په نورو مواردو کې دوی چاته فرصت ورنه کړي چې دغه څه مشکلات رامنځته شي.
تاسو د استخدام موضوع مخ یاده کړل، خغلی وردک هم د استخدام په اړه ویل غوړم پوښتم دا چې تاسو د استخدام په ګمرکاتو کې د استخدام په څه ډول دی، دایمي دی او یا هم خدمتي توګه باندې دی؟ بل موضوع غوړم په یو د عامو خلکو په توګه باندې په یو ټوکه باندې وایم، کله هم چې یو چانه پوښتنه کیږي چې څه دند لري، هغه وایي چې زه خوونکی یم یا هم انجینر یم یا هم ډاکټر هم ډیر عادي، خو که وای چې په ګمرکاتو کې ګمرک کې کار کوم، دا د مقابل لوري خبره ورته وای چې او ګمرک کې کار کوي، نو هغه په دې چې یعنی دلته د فساد حد ډیر لوړ دی.
ما مخکې اشاره وکړه همدغه موضوع ته چې ډیر خلک هڅه کوي چې په ګمرکاتو کې دنده ولري، په مالیاتي شوبو کې دنده ولري، اما موږ بیا د دې لپاره چې زمون بیت المال محفوظ پاتې شي د دې لپاره هم شرایط وځه کوي. یو شرط دا ده چې موږ د ګمرکونو او مالیاتو اکاډمۍ دوباره فعال کړو، یو څو کال ته د شپږو میاشتو لپاره درس او مطالعه او تدریس ورته کیږي، دغه نو وروسته امتحان ورځې نه اخیستل کیږي، بیا دوی د افغانستان بل خصوص په ګمرکونو کې کولای شي استخدام شي. یو دوم استخدام مو چې کړی تر دې نیټې پورې، البته زه کوم خبرې کوم د دې وروسته او دریو کلونو په اساس دي، ته دا چې مخکې سوال اسکاله سم اصله و جدا، اما زه د وروسته دریو کالو خبره کوم. استخدام لپاره مو تخصص تجربه معیار وټاکه، اما تر ټولو بیا مهمه مسله هغه ژمنتیا ده.
یعنی دا چې دایمي دي یا خدمتي؟
همدې ته راځم، ژمنتیا هم مهمه ده زموږ لپاره. موږ یو کار وکړ چې په ګمرکونو کې غواړو استخدام دوراني وي، که یو کال زموږ یو افکار په شمال کې وو دا لیک بل کال تاسو، البته زمونږ د امتحان د ورس چخپل اوایډ هم پوره کړی، اصلاحات هم را مسته کړی، فساد کم خل نه وي، دا بیا لیک د افغانستان بل زوت، یعنی دا دوراني زکه ساتو چې هم اصلاحات را مسته سي او هم په اداره کې یو تحرک را مسته سي،
ډیر زیات
دوراني ساتو. کلونو لپاره چاته اجازه نه ورکو چې په واسطه کې پاتې.
ډیره مننه خغل عبدالرحمن زئی. یو اوریدونکو فکر کوم تاسو نه څه پوښتنه لري د هرات نه، د ټلیفون په کرخه دی خغل داوود، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
سلام، مخبرونه ته خره خلاص، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. مخبرونه ته خره خلاص، موږ پوښتنه دار چې موږ د جراح محصول سم څو مخکې ووم، یو لکه نیم لک تا ویلولې تیر سب کمیشن کارانو استه، اوس موږ درې لک اته ډیر زره پوي تا ویلو، نو حکومت ته ډیره فائدہ سو په میاشت کې زر کانټینر راځي زر یو نیم زر لک روپی فائدہ راځي اوس په اموال مختلف برخه مختلف نور شانو کې هم به غو نواندا موږ کله حساب کانټینری ته کوي چې مثال دو لک اوس موږ ناخلی چې درې لک واخلې نو حکومت به په فوځ لري او موږ به مشکلات نه خلاص
ډیر زیاته مننه نه خغله دوت خغله عبد الرحیم زای تاسو د خغله داوود پښتنه اتمن ووریده خو مخ کې لدی چې د هغه ځواب وای زه هم تاسو د ځوابونو پر اساس باندې بل پښتنه درم هغه چې تاسو ویلې موږ تر ډیره پورې د مداخله او د هغه زورواکو مخ نیولې ده چې په استخدام کې دوی مداخله کوي یا لاسوهنه کوي او د فشار پر اساس باندې خپل د خوخي وړ کسان تاسو په ګمرکاتو کې ګمري خو دلته د خپل د مالی وزیر خغلی حکیمی رسنوی ته ویلی او ما سره یو راپور دی چې د اوایدو او ګمرکاتو د مالی وزارت د اوایدو ګمرکاتو موینیت هم ویلی دی چې ځینې افراد د اصلاحاتو په عملی کولو کې مداخله کوي دوی خپل کسان په زور یا په مصلحتونه باندې یا په هر ډول باندې په ګمرکاتو کې مقرروي حتی ما سره د دې راپورونه هم شته چې په ډیری ځایونو کې یا هم په ځینو مواردو کې یو کس چې د تاسو له خوانه لري شوی دی هغه اوس هم په دنده باندې بوخت دی او هیڅ ډول ستونزه نه ده حل شوی.
اول دا کوم ورو چې هرات نه زنګ وهلی و داود صاحب مونږ یو کار وکړ چې د عمل دوکانه مخه ونیول په دې معنا مونږ ویلي چې د افغانستان په هر ګوټ کې په هر ایټام یا هر وارداتي مال یا صادراتي مال باندې کوم قانون د ګمرکاتو چې دی مطابق د هغه اجراءات وشي. مثلا که چېرې په نیمروز کې کومه تعرفه موږ وازه کړو هماغه تعرفه د په فراه او هرات او ننګرهار او بلخ کې د عمل دوکانه مخه نیولې چې یو چېرته ټیټه بل چېرته لوړه هماغه څه چې معیار د مطابق د هغه یو چې دا د سکتور خصوصي د ملاتړ په معنا ده او تر څنګ بیا د شفافیت موضوع هم پکې جوته ده. دویم د وزیر صاحب خبرې بل رقم تعبیر نه سي د وزیر صاحب د خبرو تعبیر دا و چې کچیر څوک تلاش کوي چې د افغانستان په ګمرکونو کې استخدام سي یا زر و زور وکاروي موږ د زر و زور تابعیت مو هم ونه کړ اما د بیرونی فشارونو تابعیت مو هم ونه کړ هغه چاته مو چانس ورکړ چې هماغه تخصص او تجربه تر څنګ د بیت المال لپاره ژمنتیا ولري. په خو وختونه کې زه بیا هم تاکید کوم چې هغه جدا مسله ده اما موږ په دې تیرو دریو کلونو کې دغه کار وکړ شخصي روابطو پر اساس استخدام ونه شو زر و زور تابعیت و نسو بلکه هغه چاته فرصت ورکړ سو چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه کوي. نو که ستاسو اجازه وي زه به په همدې خبرو بسنه وکړم انشاءالله په نورو برنامو کې به سره ګډون وکړو.
ښاغلی عبد الرحیم زی له موږ سره په خبرونه کې له اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې د اطلاعاتو او عوامو پوهاوي رئیس به د شکایتونو اخیستو رئیس ښاغلی وحیدالله زاهد هم دی دوی هم ستاسو په خبرو باندې ځینې تبصرې او موضوعات لري نو که تاسو وکولی شئ له موږ سره په خبرونه کې وایي دا به ډېر ښه و ځینې ډېرې زیاتې پوښتنه پاتې شوې چې دې ته باید ځواب ویل شوی و خو له بده مرغه ستاسو دا د وروستۍ خبرو پر اساس باندې هم چې هیڅ داسې یو کار په تیرو دریو کلونو کې نه ده شوی زه ما سره راپور شته هغه راپور په دې اړه باندې
دی شي زه
به په لنډه توګه تاسو ته ووایم د داسې یو مورد چې د کوم ادارې چې ما تاسو نوم واخیسته د اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې ته هم یو موضوع راجع شوی ده چې هغه موضوع په هرات کې ده چې یو نفر له دندې لري شوی ده اما هیڅ په خپل ځای باندې د اسلام قلعه په ګمرک کې د مرکز نه فشارونه پی زیات شوي دي حتی په دې اړه پوښتنې شکایتونه لرو چې په ګمرکاتو کې چې کومې پیسې اخیستل کیږي یا هم فساد کیږي هغه حتی تر مرکزه پورې ویشل کیږي چې په دې اړه باندې اسناد او ځینې اسناد چې موثق نه دي بلکې په ټولنیزو
خبرو د میز دوستان ته سلامونه وړاندې کوم. تاکید مو هم د ټولو هدف هم دا چې مشترکه مبارزه وسی په دې برخه کې بل خصوص سره د مبارزه ادارې چې د افغانستان ملت دوی ته تمه لري چې دوی مثلا قابل لمس نتایج سره ولري مونږ هم دا تمه لرو چې څه اسناد او شواهد شته ولري مو په خدمت کې چې دغه تحقیق وکړو یا دغه پر اساس مونږ مخکې لاړ شو. د هرات ولایت کې په دې وروستیو کې مونږ تجربات راوستل اسلام قلعه کې تغییر راوستل شوی کوم مدیر چې مخکې اوس کوم بل نوی مدیر راوستل شوی هر تغییر لپاره مو چې اقدام کړی همزمان هغه اقدام شوی یعنی داس څوک نشته په دې ګمرکونو کې چې مونږ تغییر راوستي حکم صادر شوی هغه لا تر اوسه په دنده پاتې دي. کله چې حکم صادر شو بیا نو هغه نوی کس ورځي. مننه وروره.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیم زی. مننه بد مرغه ښاغلی عبدالرحیم زی له موږ سره په خپرونه کې ونه شو کولای شي تر وروستۍ یو شیبې پورې ملتیا وکړي او ګڼ شمېر راپورونه او هغه پوښتنې چې دلته له موږ سره دي هغې ته ځواب وایي. مطمئنا ښاغلی زاهد تاسو په زړه هم ډېرې پوښتنې او ډېر موضوعات ناخوښونکي پاتې دي چې غواړی هغې ته وکړي.
تلا صاحب تاسو په سر کې یو پوښتنه وکړه چې زموږ ادارې څه کارونه کړي. بلې زموږ ادارې یو موضوع د هرات په ګمرک کې چې تقریبا 1,040,000 یو موضوع وه هغه موږ بررسي کړی ده. بله قضیه د غیر قانوني اخیستلو وه هغه هم په اسلام قلعه ګمرک کې وه او همدارنګه د یو شرکت شکایت وو د فاریاب په ګمرک کې موږ څېړلی او د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر په ګمرک کې او همدارنګه د تورخم په ګمرک کې موږ موضوعګانې څېړلې دي او داسې نور هم موږ سره شته.
چې تاسو لسته ګورم ښه کافي ډک لست لري. اما دا د عبدالرحیم جی صاحب خبرې هم چې واورې دي ډېر سره لري او توپیر لري.
په هر صورت بس کچیر موږ راځو دي ته مخکې په خبرو کې ویل چې یو اداره یا وزارت جوړیږي په اساس د قانوني واکونو او په اساس یو تشکیل قانوني مبنای قانون رامنځته راځي. تنها او تنها کچیر موږ د ګمرکونو په ګمرکونو بحث کوو نو خوشبختانه د ګمرکونو یو قانون کې قانون شتون لري چې په دې قانون کې هر څه واضح دي. راوسم دي ته چې په دې قانون دویم ماده کې راغلي دي چې د ګمرکونو کې یا د ګمرک هغه اساسي دندې څه شي دي، د قانون اهداف څه دي. درې مورد چې تاسو ته لولم تلای سب یاد چې د ګمرکي محصولات راټولول دي، دوم د ګمرکي تشکیلاتو تنظیم ده، او دریم د ګمرک د کارکونکو د واک د حدودو ټاکل دي. کله چې موږ دا بحث کوو چې موږ ښه استخدام کړی ده، موږ د زور او ځواک یا د زرو مخه نیولې ده، زه به وایم دا چې راځي په دې باندې بحث وکړو چې موږ قانون څومره پلي کړی ده. ځکه چې د قانون په اهدافو کې موږ ته وضاحت لري چې موږ استخدام باید څه رقم وکړو او هغه اساسي دنده د ګمرک څه شی ده. بله موضوع درېمه ماده کې ده، هغه دا چې ده په 15مه فقره کې او 26مه فقره کې راغلي دغه داسې ګمرکي څارنه ده او بل ګمرکي پلټنه ده چې دا دواړه کچیرې د خپرونې وخت لګنې دا دواړه ځان ته موارد دي چې دې باندې بحث کېږي چې ولې ګمرکي فرار رامنځته کېږي یا د مالیاتو یا د محصول نه رامنځته کېږي یا ولې دغه موضوعګانې حیفوم یا دغه ګمرکي محصول حیفومیل کېږي. کچیرې موږ قانون ته مراجعه وکړو په قانون کې دا هر څه شتون لري. بل موضوع دا چې تاسو د یو راپور خبره یادونه وکړه چې د کوف کانفرنس کې تقریبا نیم میلیارد ډالر خساره دغه سیستم د اسیکوډا دا نه خبره کړې یاغي کې ثبت نه ده. ښاغلی عبدالرحیم صاحب ویل چې موږ یو ګډ کمیسیون لرو، زه به مخکې دې نه وایم چې دا ګډ کمیسیون دې باندې کار کوي، ولې مرکزی ادارې د باندې کار نه کوي؟ په دریم فصل کې د اعتراض د بررسی په نامه باندې یو فصل ده چې د دې پامدي قانون کې شتون لري. د ګمرکي حاکمیت د ادارې د رامنځته کول دي چې د دوی دنده دغه ګمرکي سندونه، ګمرکي تعارفي، ګمرکي کړنې، دغه ټول د دوی حاکمیت په دوی باندې لري، دوی دغه څاري. لکه څنګه چې ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې په د درېمې مادې په 15مه فقره کې موږ ګمرکي څارنه لرو، په 26مه فقره کې موږ ګمرکي پلټنه لرو، چې د تر دې نور ډېر داسې موارد څه متاسفانه چې د خپرونې وخت کم ده چې د ګمرکاتو په قانون کې وضاحت لري. بل موضوع راځم دې ته چې ښاغلی عبدالرحیم صاحب ویلې چې په تیرو درې کلونو کې اوس پښتنه دا کېږي چې تیر وو څه معنا لري؟ آیا دغه اداره یا دغه ګمرکات چې رامنځته شوي په هغه وخت کې قانون شتون نه درلوده؟ یا که چیرې موږ نن دې باندې یعنی خپل ځان لپاره ویاړ ګڼو چې موږ وایو چې نن مو دا کار کړی، پر نه ده سوی، ول نه ده سوی، که قانون شتون نه درلودن او د منګه غا قانوني عذر چیرته وو. بل موضوع دی استخدام ویل چې اوس لکه تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د ما هم په یاد دی چې کاغلی وزیر صاحب د رسنۍ لارې دا به وکړه چې حتی فکر کوم چې کوم اشتباه نه کړي په رسنیو کې قیمت هم وویلې چې مختلف قیمتونه د دې ته ورکړل شوي وو چې استخدام په قیمتو باندې کېږي چې کاغلی عبدالرمزي دا رد کړه او ما تاسو هم یو راپور درلوده په دې ارتباط چې کاغلی وزیر صاحب د مالی په دې ارتباط کړی. موږ هم وایو چې حتی هلته استخدام مثلا ممکن قانوني نه سوی یا پاساز زور و واسطو سوی او یا هم ډیری گمرکات کی دغه خدمتی کسان هلته یا مثلا قراردادی کسان هلته شتون لري. بل موضوع دا چې دوی وایي چې موږ ته دغه کوم IMF کوچا ویل چې موږ ته هدف ټاکی. زه د څه وایم چې دغه گمرکات څنګه پیشبینی کوي چې مخکې له مخکې نه موږ دومره یو هدف ته رسیږو. د ګمرک محصول په قانون کې راغلی دی چې په اساس د تجارت یعنی په اساس صادرات او واردات باندې کیږي. نو ته څنګه مخکې له مخکې داسې یو ارزیابي کوې یا مثلا د ځان له بدل لپاره داسې یو ټارګیټ یا هدف ټاکې چې زه به مثلا په 90 کال کې 10 روپۍ یا 100 روپۍ یا 2000 روپۍ زه د مالی وزارت لپاره یا د افغانستان د حکومت لپاره زه هدف ته ځان رسوم. دلته پښتنې ځینې پښتنې مطرح کیږي که چیرې ته ونه رسیږي د تا د رسیدو ته د لاره څه ده؟ آیا ته د خپل محصول لکه څنګه چې په قانون کې واضح شوی ده چې د داخلي مالونو نه محصول څنګه وضع کیږي د خارجي مالونو نه محصول څنګه وضع کیږي یا هغه مالونه تولیدي افغاني مالونه چې په داخل د قلمرو د ګمرکاتو کې وجود لري یعنی هغه ساحې چې تحت پوشش د ګمرکات دي د دو محصول څه رقم ده او بیرونی اموال محصول څه رقم ده په چې کله واردېږي افغانستان ته داخل دی وي خاورې ته واردېږي. نو دا خو هغه مختلفې ستونزې دي چې موږ مجبورن چې که چیرې ونه رسېږي موږ فشار په هغه سرمایهدار یا په هغه تجار یا په هغه متشبث چې هغه مال راواردوي موږ یې په هغې باندې واضح کړو. خو زه وایم چې که چیرې موږ ښه هدف ته ځان رسوو چې واقعا په ګمرک کې فساد شتون نه لري موږ چې تر ټولو غټه سرچینه د یوه دولت د یوه نظام د په پښو درېدلو هغه ګمرکونه دي. موږ ښه شفاف او پاک ګمرک ولرو د قانون د ګمرکاتو یا د ګمرکونو د قانون رعایت دې وسي. دغه پوښتنې چې نن یا موږ په ټوله معنا نه تطبیقوو یا هم موږ ورته ځواب نه سو ویلی په هغه وخت کې چیرې موږ قانون تطبیق کړو موږ په ټوله معنا په مثبتو ټکو به موږ دې ته جواب هم ویلی او دغه د بیت المال مال لکه څنګه چې عبدالرمزي صاحب ویلی چې محصول د ګمرکي ده دا به موږ واقعا خپل جی ته رسولی او موږ به بیا دغه نننۍ ستونزې چې لرو دا به د سبا لپاره شتون نه لري. بیا هم وایم تلای صاحب چې موږ د ګمرکاتو ډېر ښه قانون لرو چې په دې قانون کې ټول موارد استخدام تعارفې څارنې پلټنې حکیمیت ادارې او هر څه ورکې وضاحت لري.
ډېره زیاته مننه ښاغلی زاهد. خو یو موضوع ته څه غواړم اشاره وکړم، هغه دا چې له ما سره یو راپور دی، په دې راپور کې ستاسو ادارې لخوا ښاغلی رئیس فخری صاحب ویلي دي چې په لوړه کچه باندې له مرکز نه له سیمې نه او له نورو برخو نه په استخدام کې لاسوهنه کیږي، دوی فشار راوړي، دوی ستونزې رامنځته کوي. تاسو کولی شئ یقینا چې تاسو چې کله دغه موارد څېړئ او دغه موضوعاتو ته چې تاسو مخکې ویلي چې تاسو اقدام کړی دی، دغه فشارونه به که 80% په مالی وزارت وي او 20% به په تاسو هم راغلي وي، تاسو کولی شئ وایي څوک تاسو په دغه برخه کې مداخله
کوي؟ نه د استخدام موضوع، بلکې بله ستونزه هغه دی چې په ګمرکانو په ګمرکاتو کې ده چې هغه هم ډېره جدي ستونزه ده چې د ښاغلي داود له هرات نه فکر کوم چې هغې نیولې وه چې دغه د تحویلي موضوع وه. دغه د تشریح د اجناسو تشریح دی اجناسو دا بل غټ ستونزه ده چې په ګمرکاتو کې تشریح دی اجناسو لکه څنګه چې اړینه ده لکه څنګه چې اړتیا لیدل کېږي دا په مکمل ډول نه تشریح کېږي. بل ستونزه چې دا ښاغلی تلاش هغه دا ده چې د مثال په ډول هغه قیمتي اموال چې کله ګمرک ساحې ته داخلېږي په یوازې هغه اموال هلته درج کېږي یا مثلا هغه اموال هلته تشریح کېږي چې د هغې محصول بیه کمه ده. او همدارنګه ښاغلی تلای صاحب وخت خبرونه لګ ده دغه یو څو وخت مخکې یو راپور هم خپور سه چې د امنیتي ملي لخوا یو گرفتاری سوی وه چې په هغې کې دغه توزیع د غیر مشروع پیسې وي چې مثلا په هغې کې یو فکر کوم چې یو یاداشت یوه کتابچه هم وه چې دا تر چا پورې دغه پیسې ویشل
کېږي.
په دې ارتباط تاسو سره د موږ د رئیس فخری صاحب مرکه هم شته چې د اتمن دی باندې به خپره شوي په هغې کې ورته اشاره شوې ده چې دغه د استخدام ستونزه د تشریح د اموالو ستونزه او همدارنګه نورې ستونزې څه چې متاسفانه د خپرونې وخت لږ ده.
ډېره زیاته مننه.